السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. په دې خبرونې کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې سیمه ییزې سرچینې ادعا کوي چې بې پیلوټه الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه بمبار کړي دي. یادو سرچینو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او ژغ په خبر کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د چهارشنبې د ورځې د ماخستن په دې بمبارۍ کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو حکومت امنیتی ادارو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې دا پی پیلوټ الوتکې د کوم هیواد وي. ازادي راډیو نسي کولای په خپلواکه توګه دا معلومات تایید کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره کې د افغانستان د خاورې په ځینو برخو کې د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ راپورونه ورکړل سوي ول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبریال شکیب احمد نظری سم د لاسه خوشی کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسیفیک رئیس بی لی ای په یو بیان کې غوښتنه کړې دوی باید له خبریال دا خبریال سم د لاسه آزاد کړي او اعتراف ته د خبریالانو اړ ایستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سی پی جی یادونه کړې چې د نظری توقیف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي افغان خبریالان په نقشه کوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک ته رسېدو راهیسې د بشري حقونو ډلو او د مطبوعاتو د ازادۍ مدافعینو پر خپل سرې توقیفونه بیرول او سانسور مستند کړي دي. نظری د جاپاني رسنۍ نیپون تلویزیون خبریال د جولای په 24 نیټه د طالبانو استخباراتي ایجنټانو توقیف کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو عدلي سیستم د بیرې له لارې پر مخ وړل کیږي، نه د عدالت له لارې. د بخښنې د نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه باندې په یوه بیان کې ویلي چې پخوانیو قاضیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مدافعینو او حقوقي کارپوهانو په دې اړه معلومات شریک کړي دي چې د بیرې دا سیستم څنګه مخته وړل کیږي. وروسته راغلی چې طالبان باید مسؤول وګڼل سي. په دې اعلامیه کې له خلکو غوښتنه سوې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د طالبانو د حکومت د دې ادارې په وینا د څلورو کلونو بې عدالتۍ ته د ځواب لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې زیاته کړې چې له هغه وخته چې طالبان په 2020 کال کې واک ترلاسه کړ، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره توګه شاتګ کړی دی. ښځې د ژوند له ټولو اړخونو څخه منع سوي دي. د شکنجې او بد چلند په څیر ناوړه ګټه اخیستنې، خپل سری توقیفونه، جبري ورکیدل، سانسور او نور په بشپړه معافیت سره دوام لري. د بیان د ازادۍ سوله ییزې غونډې او د ښځو د سیاسي ګډون پر وړاندې سخت محدودیتونه لا هم دوام لري. د بدني سزاو عملي کیدل او د خپلواکې قضایي قوې نشتوالی نور هم زیان اړولی دی چې له کبله یې قربانیان عدالت ته د هیڅ ډول مرستې پرته پاته کیږي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لارو چارو غوښتنه کړې چې د مذهبي ځورونې سره د مخامخ کېدو له خطر سره د مخامخ کېدو خطر یې زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خپره سوه، راغلی چې تر اوسه طالبانو د اسلام د یوه تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نقشه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټلز له قوله راغلی په څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې ده. ټول افغانان د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو تش په نامه اخلاقي قانون د ظلم یو سخت سیستم نور هم پیاوړی کوي. په عامه او مذهبي ژوند کې د افغان ښځو ګډون له منځه وړي او مذهبي اقلیتونه د زیان له جدي خطر سره مخامخ کوي. د دې میاشتې په پیل کې یو اس سی آی آر اف د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر د قانون په اړه یو راپور هم خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک، دوامدار او سختو سرغړونو له امله د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. طالبانو سم دستی په دی اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو حقونو ته ژمن دي. او د ترکمنستان په لویدیځ کې د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري سکتور کې هنرمندانو ته د وزن کمولو او د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې لپاره پر وخت د شایسته ښکاره کېدو لپاره سخت ضرب الاجل ورکړل سوی دی. لوبغاړو، سندرغاړو، نڅاګرو او نورو ادعا کړې چې د بالکان ولایت چارواکو هغو کسانو ته چې وزن یې ډېر و ویلي دي چې د سپتمبر د 18 تر عامه جشن مخکې وزن کم کړي یا له پایلو سره مخامخ سي. دوی وایي چارواکو خبرداری ورکړی هغه کسان چې وزن یې کم نه کړ خپلې دندې به له لاسه ورکړي او نور به اجازه ور نه کړل سي چې په سټیج یا تلویزیون کې راڅرګند سي. ویل کېږي چې دا امر د ترکمنستان پخوانی ولسمشر او د خلکو د شورا مشر قربان قلی بیردی محمدوف ورکړی چې د حکومت ټولې څانګې څاري او پالیسي یې ټاکي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو: د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زره نشه یي توکو روږدو کسانو درملنه کړې ده. موږ له درملنې تیرو سوو کسانو سره هم خبرې کړې دي.
روغتیایی حالات مې ښه شوی، خو اوس بیکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي.
د ناصر خان ناصری په نوم د یوه فعال کې صدر ته لرو چې له جلال آباده تر کابله په پښو روان سوی او موټر چلوونکو ته د احتیاط کولو پیغام خپروي.
احتیاط کوه استاده، بې احتیاطي مه کوه. بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
امریکا پر هند 50% تعرفې ولګولې. د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو لسګونو زرو کسانو درملنه یې کړې ده. دغه وزارت پرون په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې شمېر روږدو کې لسګونو ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د درملنه یې سوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو د کار زمینه هم ورته برابره سي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روږدو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست 28 په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونه د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګه کې حکومت د نشه توکو د کاروبارانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوی شوي دي د تداوی وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وسي، مسلکي وروزل شي. د تداوی په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعد وي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغدو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغدو څخه یوازې 13 زره تنه یې د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته. تاسو د آزادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. مدني فعال ناصر خان ناصری وای کله چې د اگست په 19 په هرات کې د بس د ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره پلی ووهي او موټر چلوونکو ته وایي چې ځان وژغوري او درسره ناست کسان هم. دغه په دې راپور کې د ناصر خان ناصری په اړه اورو.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مکوه، بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل 2 ورځې او 1 شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وای دای مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خوښنه کړی و چې د خپلې کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوو چې نور ځمکې ځای ورنه کړ او دا تصمیم یې ونیوه چې دې مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پام اړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکي پیښه کې همدغسې د ماما بچیان مې هم شهیدان شوي دي. پک میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 60 کلن دی. ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول د دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له یو ولایت تر بل ولایت پورې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. ناصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15,000 پورې مې پرچی چاپ کړې وې، هم د چانه 500 روپۍ چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته. بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ چې خلک پوه شي دغه وګوري.
د ناصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختیو پر وړاندې مبارزه په کار ده. خپلو هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم پوهاوی وکړو په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نخلاص شو او دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبه په ورځ کابل ته رسېدلی، له 2 ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې 2 ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د سمری ریاست پاته ویشتمه د هرات خار او اسلام قلی تر منځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې لیره نه تاسو راستانه شوي پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې 2 ورځې وروسته بیا د زمري په دیشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 4 ویشتنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخ
غوامه مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ځان ازادې رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنه له دلیل پرته رد کړې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا غوښتنې په خاطر نورې پیسې ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسي کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده وای د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې اعلان لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم پول پرداخت میکنیم اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړی اندیښنه لري چې کده دی په تیر د نورو غواخ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي دوی به د پولیسو د نیولو او لدی هواده د ریپورت لغواخ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نو په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري وای تازه د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده نو هغه زمونږ پیسې هم حساب لاړې ضایع شوې ویزه هم را نغله اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه هم د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ مون ډیر خطر سره مخ یو.
پام دی حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي وای هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې رديږي چې د په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیاي ویزه د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. د په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکله سره مهاجرې
نو موري ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان لبیلابل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږ میاشتو وروسته دی وی میشته لپاره غزول خو لتیرو نګدي دوه میاشتو رئیس د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای لدی هیواد د بیا سناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیز کړي. ډیرې دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د نجونو پس دکړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای اوس لدی ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو په اړه په رسمي ډول څه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل خبرداري عملی کړ چې ویلی و چې د روسیې د تیلو پیرودلو په خاطر به پرنيجدي ټولو هندي توکو 50% تعرفه ولګوي. د اگست 28 نیټې اعلان هندي صادرونکي په نړۍ کې د تعرفې له لوړو نرخونو سره مخامخ کړل. د دې اقدام په نتیجه کې له هند سره د امریکا ستراتیژیکې اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. هند په سیمه کې د واشنگټن له قوي شریکانو څخه دی او هند هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو په درو کې دوهمه برخه لوی شرکتونه پکښې د باندې عملیات لري. سپینې ماڼۍ استدلال کړی چې له روسیې څخه د هند د تیلو اخیستل په غیر مستقیم ډول د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې تمویل دی. په عین حال کې لوړ پوړي هندي چارواکي وایي چې دوی له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو په خاطر په غیر عادلانه توګه هدف ګرځېدلی او دا فشار کولای سي دوی اړ کړي چې له پیکینګ او مسکو سره له نږدې کار وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی هیواد دی او د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل راهیسې د روسیې د تیلو د لوی پیرودونکو په توګه تر چین وروسته یا لومړی مقام لري او یا هم دوهم. د 50% تعرفې نرخ چې نیمایي یې له روسیې څخه د تیلو د پیرودلو لپاره د سزا په توګه وضع سوی ویل کیږي چې د هند اقتصاد ته به هم زیان ورسوي. هند د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او د ټکنالوژۍ امریکایي شرکتونه د تولیداتو لپاره په پراخه کچه له چین څخه هند ته د کډه کېدو په حال کې دي. پر هند فشار تر هغه وروسته لا زیات سو چې په جولای میاشت کې امریکا پر دغه هیواد 25% تعرفه وضع کړه. له هغه وروسته هند له روسیې څخه د تیلو پیرودل بند نه کړل او صدراعظم نارندر مودي له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې کورني تیل وپیري. د امریکا د فشارونو پر وړاندې نوې ډیلي مسکو ته مخ ور اړولی دی چې د هر وخت ملګری یې بولي. روسیا او هند له سړې جګړې راهیسې سیاسي او پوځي اړیکې سره لري. د هند بهرنی چار وزیر اس جی شنکر روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ټاکل سوی د پوتین د روان کال په پای کې هند ته سفر وکړي. ټاکل سوی د مودی هم په 2 کلونو کې چین ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پیکینګ او نوې ډیلی په 2020 کال کې د هیمالیا په غرونو تر مرګونو سرحدي نښتو وروسته د اړیکو د بیا رغولو هڅه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونو مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د یونامه مرستیال دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز ته تللی دی او د لیدو پر مهال یې د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته سوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور حال په دې راپور کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په چټکېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیری دغه ستنېدونکي کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اګست په 23 خپور کړی ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او د غراز د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنېدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اګست له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان 1,09,000 کډوال راستانه شوي چې په دې کې 83% له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې دغه سنو شوي له ډلې له 30,000 ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوي او د غراز یو شمېر نورو سره د لومړنۍ درملو مرستې ترسره شوي. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوي کډوالو کې یو شمېر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. په راپور کې راغلي چې د اګست له لومړۍ تر 15 له ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلی خو په ټوکو له پاکستان د ستنیدون کشمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اګست 23 د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې لارې افغانستان ته 1,401 کورنۍ راستنی شوې چې د غړو شمیري 1,015 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوي سره د مرستو ادعا کړې خو یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شو، تازه دوه ورځې مخکې له خپلې اتکسیزې کورنۍ سره له ایران ستون شوی. ازادي راډیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسېدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډیر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا د لومړنۍ او اسانتیا او نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ده. د خوست یو شمیر اوسیدونکي ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې څه باندې څلور کلونو راهیسې نیمګړې پاتې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د خوست اوسیدونکي ښوونکي او زده کوونکي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګه اړوندو لرې او نږدې سیمو کې د اویا بابا هغو ښوونځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله یې کارونه نیمګړي پاتې شوي دي. د یاد ودانۍ له جملې و هم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د مدخیل سیمې د ګل یونس په نوم د نجونو د لمړني ښوونځي نیمګړی ودانۍ ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب هیڅ نشته، نه مو کړکۍ شته، نه مو پلاستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیولی شته چې هغه کې په چردیولی شته، نه برمه شته. دا مونږ د خپل دی اورید پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړه دا شګه مونږ کې وچواله نو راکان کرا کو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ ماخیو بعد سره چې کای دی مونږ ته ترسي دا ورسای ک مونږ لره داري مونږ لره لای اندای بو حفاظت کې وا او بل تر تعمیر مو وخت چې ټول رنگ وروشت ټول خراب دا
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل ښوونځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې ښوونځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت ښوونځی رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د څو ماشومان او محصلینو کولی شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پېښېږي، نور مشکلات وي، ماشومان نشي کولی شي زده کړې وکړي.
موږ د ونو لون ته نه اوسو، دا موږ ته تکلیف و. موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څانګې تعمیر سره دی اته حال کې موږ چې تعمیر ته ویشو نو به هلته سونه ویشي، ګرمۍ نه بچو، ګرمۍ نه بچو.
د خوست د عامو اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د ښوونځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړې پوتې دي، بعض رنګونه پوتې دي، بعضې کړکۍ پوتې دي، بعضې د موږ رکان د تور پوتې شوې دي. کدا ټوله پر راشي نو شاګردونو ته به یوه آرامه فضا وي دي درس پوره، ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کواشي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو ښوونځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرا برنامې د ولسي تړون په چوکاټ کې جوړ شوی و. د هغوی بعضې اویا فیصده اویا سلنه کور هم شوی دی، د بعضو اتیا سلنه کور هم شوی دی. د موضوع موږ ته مشرانو سره رسولی دی، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپله پرېکړه په دوی باندې.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو، مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. عفو بین الملل اعلام کرده که نظام عدلی طالبان بر پایه ترس و سوار است نه عدالت. در بیانیه امروز این سازمان آمده که قاضیان پیشین، وکلا و مدافعان حقوق بشر نمونه های از سرکوب و بی‌عدالتی ارائه کردند. عفو بین الملل از کشورها خواسته است تا برای پایان دادن به 4 سال بی‌عدالتی طالبان فشار وارد کنند. این سازمان افزود از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 2021 افغانستان با محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمعات، مشارکت سیاسی زنان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و مجازات‌های بدنی مواجه بوده و قربانیان هیچ دسترسی به عدالت ندارند. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. منابع محلی در ولسوالی اسپری ولایت خوست گفتند که چند خانه بر اثر حمله تیارهای بی سرنشین شام چهارشنبه بمباران شدند و تلفات جانی هم در پی داشته است. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند و معلوم نیست این تیارهای بی سرنشین از کجا آمدند. رادیو آزادی نمیتواند این خبر را به طور مستقل تایید کند. در گذشته گزارش های از بمباران بخش های از خاک افغانستان توسط تیارهای پاکستان منتشر شده بود. در ایالات متحده مقام های محلی ایالت مینسوتا اعلام کردند تیراندازی یک فرد مسلح به سمت دانش آموزانی که در مراسم عشای ربانی یک مکتب کاتولیک مینیاپولیس شرکت کرده بودند دست کم 2 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. مهاجم با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای و تفنگچه ده‌ها گلوله از پنجره‌های کلیسا شلیک کرد. به گفته مقامات تیرانداز سپس چهارشنبه در پشت ساختمان یک کلیسا خودکشی کرد. مقامات گفتند که فرد تیرانداز لباس مشکی پوشیده بود، حدوداً 20 و چند ساله بود و سابقه جرمی زیاد نداشت. آنها نام او را فاش نکردند و گفتند که در تلاش برای شناسایی انگیزه قاتل هستند. در ولایت بالکان ترکمنستان هنرمندان دولتی شامل بازیگران، خوانندگان و رقصندگان دستور گرفتند که پیش از جشن استقلال این کشور در 27 سپتامبر وزن خود را کم کنند و خوش چهره به نظر برسند. گفته شده است کسانی که از این فرمان سرپیچی کنند از کار برکنار شده و اجازه حضور در صحنه یا تلویزیون را نخواهند داشت. بر اساس گزارش‌ها این دستور از سوی قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای خلق ترکمنستان صادر شده است. و جدیدترین پرتاب ستارشپ شرکت سپیس اکس پس از 9 بار ناکامی موفق شد 8 ماهواره آزمایشی را در مدار مستقر کند و سپس طبق برنامه در اقیانوس هند فرود آید. سپیس اکس شامگاه سه‌شنبه تازه ترین آزمایش موشک غول پیکر خود را انجام داد و برای نخستین بار یک محموله آزمایشی شامل 8 ماهواره فرضی، پوسته های با شکل و اندازه و وزن مشابه ماهواره واقعی را به فضا فرستاد. استارشپ پس از حدود 1 ساعت حرکت در فضا طبق برنامه در اقیانوس هند فرود آمد. این 10مین آزمایش برای بزرگترین و قدرتمندترین موشک جهان بود. موشکی که اسپیس اکس و ناسا امیدوارند برای بازگرداندن فضانوردان به ماهتاب به کار گرفته شود. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. هم فهرست کوتاه مطالب ما. طالبان میگن بیش از 42,000 معتاد درمان شدند، اما آینده ایشان چی میشود؟
کار خوب پیدا شده، کار چیزی از میز که هر انسان باید زندگی خود به تلاش کنه، کار بر خود پیدا کنه، زندگی خود جور کنه دیگه.
در جهان تیراندازی با مکتب مذهبی در مینیاپولیس آمریکا دست کم 2 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. از جلال آباد تا کابل پیاده روی برای نجات جانها. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر و تشکر از پیام هایتان.
ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است.
همراه آزادی باشین.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با این موضوع که وزارت صحت عامه طالبان میگه در 6 ماه گذشته بیش از 42,000 معتاد درمان شدن. اما حالا پرسش این است، این آدم ها بعد از درمان کجا میرن؟ کار پیدا میکنن یا دوباره به همان راه قبلی برمیگردن؟ شرح بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که در 6 ماه گذشته در سراسر افغانستان 42,683 تن از معتادان به مواد مخدر درمان شدند. این وزارت روز چهارشنبه 27 اگست در شبکه ایکس خود نوشته که در میان آنان 957 زن نیز شاملند. به گفته این وزارت نزدیک به 70 مرکز درمانی ویژه برای این هدف اختصاص یافته که حدود 3,000 کارمند صحی در آن مصروف کارند. در این حال شمار از افرادی که اعتیادشان درمان شده و همچنان آگاهان امور اجتماعی و جوانان روی فراهم شدن زمینه کار برای افراد درمان شده از اعتیاد تاکید می کنند. آنان می گویند که اگر برای این افراد زمینه کار و بازگشت به زندگی عادی فراهم نشود، این خطر وجود دارد که تعدادی از آنان دوباره به اعتیاد رو بیاورند. یک جوان ساکن کابل که می گوید نزدیک به 2 سال قبل پس از بیش از 3 سال اعتیاد به مواد مخدر از آن رهایی یافته است، اما تا کنون بیکار است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که درمان او حدود 2 سال و 6 ماه را در بر گرفت.
به احساس بهتر داریم، گفته ایم تا سابق قدر خوب شدیم، وضعیتون منظر خوب شده. فعلا بیکار هستم، کاروبار پیدا نکردیم، نمی افغانستان کنیم، فامیل زندگی میکنم. توکل به خدا. والا باید کار خود پیدا شود، کار چیزی از میز که هر انسان باید زندگی خود را تلاش کنه، کار بر خود پیدا کنه، زندگی خود را جور کنه دیگه.
روزی محمد زابولی آگاه امور جوانان می گوید که تلاش حکومت طالبان برای تداوی معتادان گام مثبت است، اما باید در کنار آن برنامه های حرفه‌آموزی و کاریابی برای این افراد روی دست گرفته شود تا بتوانند پس از درمان به جامعه بازگشته و نقش فعال داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
نو د دې سره پاتنګ کې حکومت د نشیتوګو
در کنار این نیاز است که حکومت اقدامات خود را در برابر افراد که کاروبار مواد نشاور را میکنند جدی تر بسازد و در عین زمان معتادان که تداوی شدند پس از درمان در بخش حرفه آموزی آنان نیز کار شود. آموزش مهارت های مسلکی برایشان در جریان تداوی در مراکز، زندان ها یا هر جا که نگهداری می شوند فراهم شود، زیرا آنان هنگامی که به جامعه برمیگردند افراد مسلکی باشند و زمینه کار برایشان فراهم شود تا این افراد به گونه مناسب با جامعه ادغام شوند.
در گذشته نیز کارشناسان این بخش در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که مبارزه با اعتیاد تنها با درمان نتیجه نمی دهد و نیازمند یک رویکرد همه جانبه است که شامل جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، ایجاد شغل و آموزش های اجتماعی باشد. حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در سالهای گذشته در بخش های مختلف از جمله محو مزارع کوکنار، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و تداوی معتادان موفق بودند. سازمان جهانی صحت WHO در ماه جدید سال گذشته اما گفت که پس از سالها درگیری و بی‌ثباتی در افغانستان از هر 3 خانواده یک خانواده با مزل مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند. حدود 2 سال قبل همچنان سازمان ملل متحد گفت که با وجود نشر گزارش ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. به گفته این سازمان از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر در جهان تیراندازی با مکتب مذهبی در مینیاپولیس آمریکا دست کم 2 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. جزئیاتش به شما میگیم. اما حال بشنویم که یک بس پر از مسافر در شارهای کابل کندهار چپه شد، 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقام ها میگن علت حادثه به احتیاطی راننده بوده. جزئیات در این گزارش.
یک هفته پس از حادثه ترافیکی در مسیر اسلام قلعه هرات که 10 کشته بر جای گذاشت، حادثه ترافیکی دیگری در ساحه ارخندی شاهرای کابل کندهار جان 25 تن را گرفته است. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه‌های داخلی با ارائه این ارقام افزوده که این حادثه در نتیجه خارج شدن از مسیر و واژگون شدن یک بس مسافربری 9580 ناوقت شب سه‌شنبه 26 آگوست رخ داده که 27 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. او عامل اصلی این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کرده است. در این حال شماری از نزدیکان قربانیان و افرادی که محل این حادثه را از نزدیک مشاهده کردند این رویداد را دلخراش خوانده میگویند. این گونه رویدادها بیشتر به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان و نبود قوانین کارآمد ترافیکی رخ می‌دهد. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند تا در قسمت جلوگیری از چنین رویدادها اقدامات لازم را روی دست گیرد. هیواد دقیق، دوست یکی از قربانیان این حادثه به نام میوان خان زرمتی است. او به رادیو آزادی گفت که این قربانی 28 سال سن داشت و به تازگی ازدواج کرده بود.
در پوانزه حقوق پانتون ننگرهار هم سنفی ما بود. بعدا در تلویزیون وطن باعث کارمند وظیفه میکرد. در حادثه ترافیکی کابل کندهار وفات کرد. ما خیلی جگرخون هستیم. او بیشتر اوقات از این راه رست آمد میکرد.
از سوی هم یکی از افرادی که محل حادثه را از نزدیک مشاهده کرده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من طرف قندهار روان هستم. در راه یک حادثه خیلی دلخراش را دیدم. یک بس از سرک منحرف شده بود، کاملا واژگون شده بود. اینکه تلفات چقدر باشد نمیدانم، ولی خیلی زیاد بود، خیلی بیروبار بود. این نوع حوادث به دلیل بی‌احتیاطی راننده به وقوع می‌پیوندد.
این در حالی است که فقط یک هفته قبل در روز سه‌شنبه گذشته 19 آگوست نیز در حادثه ترافیکی دیگری که بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران در مسیر اسلام قلعه هرات با یک موتر حامل تانکر تیل رخ داد، نزدیک به 80 تن کشته شدند. مقام‌های حکومت طالبان در ولایت هرات علت آن رویداد ترافیکی را نیز سرعت بیش از حد مجاز و بی‌احتیاطی راننده بس مسافربری عنوان کرده بودند. گفتنی است که رویداد ترافیکی هرات واکنش‌های گسترده ی داخلی و بین المللی را نیز در پی داشت. این گونه رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان به گونه مکرر رخ می‌دهد که علت آن خرابی جاده‌ها، بی‌احتیاطی رانندگان در شهرها، بی‌توجهی به رعایت مقررات ترافیکی و نبود یک سیستم منظم و کامل ترافیکی خوانده می‌شود. ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از آغاز تا ماه جدی سال 1403 حدود 2000 نفر در نتیجه حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و 700 تن دیگر زخمی شدند.
و مرد از جلال آباد تا کابل پیاده را افتاده تا به رانندگان بگوید به احتیاطی نکنند. قصه اش تا لحظات دیگر. رادیو آزادی. در ایالات متحده مقام‌های محلی ایالت مینسوتا اعلام کردند تیراندازی یک فرد مسلح به سمت دانش آموزانی که در مراسم عشای ربانی یک مکتب کاتولیک مینیاپولیس شرکت کرده بودند دست کم 2 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. مهاجم با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای و تفنگچه 10 گلوله از پنجره‌های کلیسا شلیک کرد. به گفته مقامات تیر انداز سپس در پشت ساختمان یک کلیسا خودکشی کرد. برایان اوهارا رئیس پلیس مینیاپولیس به خبرنگاران گفت این اقدام خشونت آمیز عمدی علیه کودکان بیگناه و سایر افراد بود که در حال عبادت بودند. ظلم و بزدلی محض شلیک به کلیسای پر از کودک کاملا غیر قابل درک است. تلویزیون محلی نشان داد که والدین از زیر نوار زرد رنگ پلیس عبور کرده و دانش آموزان را از مکتب خارج میکنند. مقامات گفتند که فرد تیرانداز لباس مشکی پوشیده بود، حدوداً 20 چند ساله بود و سابقه جرمی زیاده نداشت. آنها نام او را فاش نکردند و گفتند که در تلاش برای شناسایی انگیزه قاتل هستند. شفاخانه کودکان منسوتا اعلام کرد که 6 کودک برای درمان به این شفاخانه منتقل شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در جریان تیراندازی قرار گرفته و پلیس فدرال FBI در محل حضور دارد. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی نوشت که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با مقامات محلی در تماس است و اوضاع را زیر نظر دارد. مینیاپولیس در سالهای پس از قتل جورج فلوید توسط پلیس در سال 2020 که باعث اعتراضات سراسری، ناامنی‌های مدنی و کمبود نیرو در اداره پلیس این شهر شد، افزایش قابل توجهی در زمینه قتل‌ها را تجربه کرده است. این شهر سال گذشته 54 قتل را ثبت کرد که نسبت به 71 مورد در سال 2021 کاهش یافت، اما بسیار بالاتر از 29 مورد ثبت شده در سال 2019 است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آمریکا تعرفه‌های سنگین بر کالاهای هندی وضع کرده. تصمیمی که می‌تواند تجارت هند در بزرگترین بازار صادراتیش را تکان بده. اما این جنگ تعرفه‌ها برای اقتصاد جهانی چه معنایی دارد؟ فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ابتدا تعرفه 25% بر کالاهای هندی اعلام کرده بود، اما اوایل ماه آگوست با امضای یک فرمان اجرایی تعرفه 25% دیگری را بر این کشور به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال کرد و مجموع تعرفه های اعلام شده بر متحد خود را به 50% رساند. دولت هند تخمین می‌زند که این تعرفه ها بر 48 میلیون دلار صادرات این کشور تأثیر خواهد گذاشت. مقامات دهلی نو هشدار دادند که عوارض جدید می‌تواند حمل و نقل به آمریکا را از نظر تجاری غیر قابل توجیه کند و باعث از دست رفتن مشاغل و کنتر شدن رشد اقتصادی این کشور شود. روابط تجاری هند و ایالات متحده در سال‌های اخیر گسترش یافته است، اما همچنان در برابر اختلافات بر سر دسترسی به بازار و فشارهای سیاسی داخلی آسیب پذیر است. هند یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان در حال رشد را دارد و در نتیجه ممکن است با کندی رشد مواجه شود. برآورد اندیشکده ابتکار تحقیقات تجارت جهانی مستقر در دهلی نو نشان می‌دهد که بخش‌های مانند منسوجات، جواهرات و سنگ‌های قیمتی، کالاهای چرمی، مواد غذایی و موتر بیشترین آسیب را خواهند دید. بنیانگذار این اندیشکده و یک مقام تجارتی سابق هند گفته که رژیم تعرفه جدید یک شوک استراتژیک است که حضور دیرینه هند در ایالات متحده را تهدید می کند. ایالات متحده فعلا برخی از بخش ها مانند داروسازی و کالاهای الکترونیکی را از تعرفه اضافی معاف کرده و این امر برای هند تا حدود آسودگی خاطر ایجاد می کند، زیرا این بخش ها بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. این تعرفه ها در حال وضع می شود که دولت آمریکا همچنان برای دسترسی بیشتر به کشاورزی و لبنیات هند تلاش می کند. هند و آمریکا 5 دور مذاکره برای توافق تجاری دو جانبه برگزار کردند، اما هنوز به توافق دست نیافتند. دلیل اصلی این امر مقاومت دهلی نو در برابر باز کردن این بخش ها برای واردات ارزان آمریکایی است و علت آن را نگرانی از به خطر افتادن شغل میلیون ها هندی عنوان کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند میگوید که تسلیم فشارها نخواهد شد. آقای مودی این هفته در یک تجمع در ایالت گجرات یعنی زادگاهش گفت که برای او منافع کشاورزان، مشاغل کوچک و لبنیات در بالاترین اولویت قرار دارد.
بیشتر از خبر.
مردی از ننگرهار تصمیم گرفته با پاهای خودش پیام بزرگ را به رانندگان برساند، پیامی که به خون صدها قربانی حوادث ترافیکی گیری خورده. او از جلال آباد تا کابل پیاده راه افتاده. بیشتر در این گزارش.
احتیاط کوا استادا، احتیاطی مکوا، احتیاطی تا موجنی تا سرناستی و دوال موجنی.
ناصرخان ناصری مرد 60 ساله ای است که پس از رویداد اخیر مرگبار ترافیکی مسیر اسلام قلعه هرات تصمیم گرفت بر رانندگان از خطرات جاده ها هشدار دهد. او دو روز و یک شب پیاده از جلال آباد تا کابل رفت تا این پیام را برساند که با احتیاط رانندگی کنید. ناصرخان یک پوستر بزرگ حاوی پیام هشدار را روی یک پایه فلزی نصب کرده و آن را در دست گرفته و با خود انتقال داد تا رانندگان در مسیر راه پیام او را بخوانند و از خطرات جاده ها بیشتر آگاه شوند. او در این پیامش تاکید کرده که دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است و از رانندگان خواسته با آرامی رانندگی کنند و هنگام رانندگی از موبایل استفاده نکنند، زیرا به گفته او در نتیجه پراگندگی افکار حادثه به میان می آید در حالی که همه منتظر رسیدن مسافرانشانند. ناصر خان ناصری به رادیو آزادی گفت که پیش از این شاهد مرگ برخی از اعضای خانواده‌اش در نتیجه حوادث ترافیکی بوده و تلاش کرده با این اقدام مدنی جان هموطنانش را از خطر احتمالی سفر در جاده ها نجات بدهد.
زمان در مورکی خدای بخیلی خور
خالم در حادثه ترافیکی کشته شد. همچون فرزندان مامایم هم جان باختم. 6 ماه است که در این زمینه مبارزه می کنم. اما پس از حادثه هرات تصمیم گرفتم که ولایت به ولایت و ولسوالی به ولسوالی سفر کنم.
ناصر خان ناصری باشنده ولسوالی حصارک ننگرهار است. تا صنف 8 مکتب درس خوانده، ازدواج کرده اما فرزند ندارد. درباره این که چگونه توانسته کیلومترها راه و چون این مسیر طولانی را پیاده طی کند میگوید قبلا نیز تجربه مشابه داشته، چون عضو حرکت مردمی صلح بوده که از ولایت به ولایت دیگر پیاده میرفتند و پیام صلح را به مردم میرسانیدند. او میافزاید که در این سفر پیام تاکید بر رانندگی با احتیاط را بر علاوه ای که در پوستر با خود داشت همچنان در گفتگوی رو در رو و هم از راه توزیع هزاران ورق چاپ شده به شمار رانندگان رسانیده است. او میگوید اعضای خانواده‌اش برای چاپ این ورق‌ها به او کمک کردند.
تر 15000 پوره می پرچی
این پیام‌ها را در حدود 5000 ورق چاپ کرده بودم. از کسی 50 افغانی گرفتم، از کسی 100 افغانی. بعد دکان ماماهایم رفتم و کمک گرفتم و پوستر بزرگ هم چاپ کردم تا مردم ببینند و آگاه شوند.
به گفته ناصری، مردم از این اقدام او استقبال کردند و در طول سفر هر جا او را می دیدند برایش آب و مواد خوراکی می آوردند و کارش را تحسین می کردند. ناصر خان ناصری تاکید می کند که پیشتر جنگ ها قربانیان زیاد از افغان ها می گرفت، اما اکنون تلفات زیاد ناشی از حوادث ترافیکی هستند.
جنگ خواست نشد، خواست دقا بدبختوی
دیگر جنگ نیست. حالا باید با این بدبختی مبارزه کنیم. از هموطنانم چی در بیرون و چی در داخل کشور میخوام صدایم را پشتیبانی کنند تا آگاهی عمومی را در سراسر کشور بلند کنیم و جلوی این رویدادهای غم‌انگیز را بگیریم.
ناصر خان ناصری که روز دوشنبه به کابل رسیده میگوید پس از چند روز استراحت سفرش را به دیگر ولایت های افغانستان به ویژه هرات، جایی که چند روز پیش حادثه مرگبار رخ داد، ادامه خواهد داد و در مسیر پیام احتیاط در رانندگی را به رانندگان خواهد رساند. به تاریخ 28 اسد سال جاری در مسیر هرات اسلام قلعه برخورد یک تانکر تیل با یک موتر مسافربری که حامل مهاجران بازگشته از ایران بود، به گفته وزارت امور داخلی طالبان 79 کشته بر جا گذاشت که 19 کودک نیز شامل آن بودند. دو روز بعد در 30 اسد در ولسوالی دوشی بغلان تصادم موتر مسافربری و لاری 24 زخمی بر جا گذاشت. در تازه ترین مورد، ناوقت روز سه‌شنبه 26 آگست در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در مسیر شاهراه کابل کندهار حدود 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند.
مهاجران افغان در پاکستان روزهای سخت را می گذرانند. بسیاری از درخواست‌های تمدید ویزا رد شده و اخراج‌ها شدت گرفته. یکی از فعالان اجتماعی از نزدیک وضعیت مهاجرا را روایت می‌کند. آرش همایون با ملیحه افضلی گفتگو کرده.
سلام به شما و شنونده های شما، امید دارم که صحت و سلامت باشین. وضعیت زندگی افغانا در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشور سیوم دارن بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرن که نه آیندهشان روشن است، نه میتونن که زندگی عادی داشته باشن. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده ها در تامین نیازهای ابتدایشان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزندان
هایشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامش روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیلی فرزندانشان در ابهام است و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن و انتقال کشور سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم افضلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردن؟
افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سیوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارند. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادن اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی ارائه نمی کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمیشناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمیده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم میکنن. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف امریکا دارن در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمی کنند. به همین خاطر زندگی افغانهایی که منتظر انتقال هستند بیشتر به پایه تحمل موقتی می گذرد تا حمایت واقعی.
خانم افضلی، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدند که امروز نمیخواهند دوباره برگردند؟ و سازمان ملل متحد با ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان ها را با خطر مواجه کرده و شخصا خودم با شاهد گزارش هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شده و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده های ما را به خطر می اندازه، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغانایی که در گذشته فعالیت اجتماعی مدنی و رسانه‌ای داشتند. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود ندارد.
خانم افضلی، انتظار شما از سازمان ها و نهادهای بین المللی به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
انتظار ما از سازمان ها و نهادهای بین المللی با ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگانی است که لطفا سکوت نکنند و به صورت جدی تر مسئولیت انسانی و قانونیشان را ایفا کنند، چون ما سالاست در شرایط ناامن بدون حق تحصیل، کار و زندگی اینجا به سر میبریم و هر روز ما شخصا خودم با خطر اخراج اجباری و بازگشت ناخواسته به افغانستان مواجه هستم و از نهادها میخواهم که روند انتقال به کشور سوم سرعت بخشه، حمایت های فوری در زمینه جای، صحت، آموزش و امنیت فراهم کنه، چون بسیاری از خانواده ها به شمول خودم در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم. از اخراج اجباری پناهجویان جلوگیری کنه و صدای ما را به گوش جهانیان برسانه و ثابت کنه که قربانیان بحران افغانستان هنوز هم فراموش نشده است.
مصاحبه شنیدین با ملیحه افضلی، یک فعال اجتماعی. پیام ها و نظریات شما
گرفتاری زیاد است. یونیسیار که دینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته، بسیار مردم رو بتنگ کدم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است، نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا هر چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون، دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه، او پشه ها دامه وقتی که بگذه بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، به خصوص اطفال.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com